السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرای ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ شوی دی. په ولسي جرګه کې د فرا استازي وایي که چېرته د فرا امنیت ته جدي او عاجل پام ونشي نو کېدای شي دا ولایت د کندوز په برخلیک اخته شي. د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشي کړای شوي دي. د جمهور ریاست چارو د انسجام مرستیال وایي ډیر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشې شوي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه افغان سرتیري د طالبانو په دوو جلا جلا زندانونو کې ساتل کېدل. اعلامیه زیاتوي د دغو بندیانو 40 تنه کندهار ته انتقال شوي دي او پاتې نور به وروسته انتقال شي. تر دې وړاندې په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه عملیات روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډ پوله لري رهبری کېږي. شغل کمیټه طالبانو ته دا وښته تلفات پاړه وې
د دوش پکېږي. باغران ولسوالي زمونږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړی دي. نن تاریخ پوری وڅل وخت نه پره دوی له منځلا دي. 200 مجندین ولیدي او فعلا هم عملیات دوام لري. نن ټول او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبری کېږي د روزګار نه.
د شغل قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشي مواد او وسلو شل زیرمې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تېرو 14 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده. په ولسي جرګه کې د فرا ولایت استازي او دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که یې وضعیت ته پام ونیسي نو د کندوز له برخلیک سره به مخامخ سي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې سي. د فرا سیمه ییز چارواکي اندېښنه لري چې له تېرو 4 میاشتو راهیسې د فرا مرکز ته په نږدې سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي. دفاع وزارت د دغو فعالیتونو د ډېرې دو دلیل هغه وسلو ته لاسرسی شي چې د ډیورنډ کرښې اخوا د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړل شوی دی. خو د دفاع وزارت چارواکي زیاتوي چې د فرا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات روان دي. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس شوی او نور د بحث وړ نه دی. شغلی چخنصوري وایي
چې د تعلیم
نامه خره قانون توشې شوه په اساس پروسس دی. وی هیڅ شی نه بدلیږي. قانون توشې شوی د هیواد اساسي قانون پر اساس پروسس او بشپړ شوی دی او د افغانستان سنا مجلس او ولسی جرګې رائے ورکړي چې نور د بحث وړ نه دی. تر دې وړاندې د ولسی جرګې لسکونه غړي او هغه سند لاسلیک او ولسمشر ته د لیږلو لپاره چمتو کړ چې پکې ویل شوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلط کمیسیون له لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په دې لیک راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمې مادې سره په ټکر کې ده. په ولسی جرګې کې د دې قانون منتقدین وایي چې دغه قانون تایید ټولنیز حساسیتونه راپورته کولای شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ټاپي پروژې د افتتاح په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید. د هرات والی ویان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته وویل چې رشید مرادوف د هرات له والی محمد اسف رحیمی سره د ټاپي پروژې پر پرانستلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. شغلی فرحت وویل چې په شاوخوا یوې میاشتې کې به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژه افتتاح شي. دی وایي د دې پروژې د پرانستلو لپاره به د هرات په شمال کې یو کوچنی هوایي ډګر چمتو او هم به د مولانا جلال الدین بلخي سالون چې د وزره کسانو ظرفیت لري پاسری ډول بیا ورغول سي. زموږ غله ازادي راډیو ری د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي او د عملیات به د تیر منبیچ شرطه هم وغځیږي. ولسمشر اردوغان د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته نن په وینا کې دا واضح نه کړی چې په دې عملیاتو کې آیا ترکیه سرتیری له پولې اوښتي که څنګه. د ورځې په سر کې د ترکیه پوځ ویلي و چې د سوریه په افرین سیمه کې متقبل فایر کړی دی. د ترکیه پوځ نن په اعلامیه کې ویلي چې د دوو ورځنیو مزاحمتونو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمه کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ورکړی. ویل کېږي دا کمپ د کورت ملیشو وای پی جي لخوا کنټرولیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې دیموکراتان د حکومتي چارو د بندیدو په برخه کې مسول وبلل. دغه چاري سرلننه وروسته لاغه په ټپه ودرېدلې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د یوې موقتی بودجې پر سر یوې موافقې ته ونه رسېدل. ولسمشر ترامپ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دیموکراتان د خپل هیواد د پوځ او هم د خطرناکو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب پر ځای د غیر قانوني کډوالو په اړه ډېر اندېښمن دي. ولسمشر ترامپ زیاتوي دیموکراتانو په اسانۍ سره کولای سو چې یوې موافقې ته ورسېږي، خو هغوی د سی چارو پټه پدریدو پریکړه وکړه. د خبرونو پای
لفری با ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت پړه او د توریزم پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت له دریځه ملاتړ څرګند کړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای.
په ولسی جرګه کې د فراه استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای کچیرته د فراه امنیت ته جدي او واجله پاملرنه ونه شینو کېدای شي دا ولایت د کندوز په سرنوشت اخته شي. خو پاینې حال کې به دفاع وزارت وی پټولو نه امن سیمو کې عملیات وکړي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونه کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوي.
جمهوری ریاست وای د بلخ په سیمه ایزه اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پرانا کې به حل شي. د خبرونه په جریان کې اروپا ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سفر موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پروانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ وشو. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل له دې غونډې پاکستان ته هم څرګند پیغام ورکړل شو او دا وخت په پاکستان لازم فشارونه راوړل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د امنیت شورا ورستۍ غونډه هیله بخون کې بللې، خو وایي چې د دې غونډې پریکړې باید عملي شي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرائیه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ییزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دای وی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشان د تروریزم پر لمنځوړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنه.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د مبارزه د ترنګوالي پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوې دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت ته مخودلې و چې دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزه په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس د دفتر د ستراتیژیکو او عام اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري هم د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه ښیي چې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په اړه ښه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د د تیر ورځې لغونډې ښکاري چې په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو ترمنځ ممکن د ځینو نورو هیوادونو په اړه اختلافات وي، خو د افغانستان د سولې، اقتصادي پرمختګ، امنیت او د وصل د نقطې په حیث د دغو هیواد په اهمیت هیڅ اختلاف نشته. ښاغلی چخنسوري وایي نړیواله ټولنه ډاډمنه شوي چې افغانستان د تقابل نه بلکې د تعامل ټکی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تېره ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلي کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تروریستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري. دی وایي موږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
افغان حکومت او ولسی جرګه د افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرونی غونډې له امله خوشبینی څرګندوي او وایي چې د دې غونډې پریکړې باید عملي شي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که وضعیت ته پام ونه شي نو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلانو ترمنځ نه هم غږي د دې لامل شوي چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې سیمې ته رسېدلي دي او دا مهال د فرا په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د محمد واصل وصال پر رپورٹ کې ورو
په فرا ولایت کې د نامنې او زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فرا ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداری ورکوي که د فرا امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فرا په ناوړه وضعیت کې ده، ورته جدي پامونه شي طالبانو د فرا ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی، د کندوز په سیر به سقوط وکړي. هره ورځ سلګونه کسان له منځه ځي، که چیرې دغه ښار سقوط وکړي د کندوز په سیر به ناورین رامنځته شي. په ورته وخت کې د فرا د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناچیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هیواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولي ویان ناصر مهري وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړ لخوا دوی ته ورکول کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې تهدیدات روانه ده، اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په ډیر خطوګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کو سی افغانستان ته صلح راوړ.
خود ولسی جرګې د امنیتی کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ نه همغږي لازم متجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفی او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري اومده ستونزې بولي. ښاغلی اخونزاده وایي که یادو ستونزو ته پاملرنه ونه شي او عملیتونه شدت پیدا نه کړي نو د فراه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونه د لا زیاتو ګواښونو او حتی د سقوط له خطر سره مخ شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د فراه استازي په ولسی جرګه کې او دغه راز د ولایت د ولایتي شورا غړي اندېښنه ښیي چې که د فراه ولایت د امنیت لپاره جدي او عاجل اقدامات ونه شي نو کېدای شي چې دا ولایت د کندوز په سرنوشت یا برخلیک اخته شي. بل لور ته د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د اروزګان په گاوند هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دو شپو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پرمهال یې د دوی په خبره لسګونه طالبان وژل شوي او د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې هم له منځه تللي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پرمهال یې اووه څلوېښت تنه لوال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولې دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول شوي وسلوال طالبان یې کندهار ولایت ته انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بغران ولسوالۍ زموږ د ولایت سره سرحد ولسوالۍ ده. زموږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې اووه څلوېښت نفره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. ناتور او وحید ملاتر ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کېږي د روزګار نه.
ښاغلی قیمتي د خپلو خبرو په بېله برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانې او د وسلو شل زیرمې هم له منځه وړې دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخدره وي او هم د سلاو مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د لمنځوړلو خبر پر داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي و چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري له تېرو شپاړس کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دي کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتون بولي دي. د امنی قمانداني د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو مری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپار او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې پنځه تنه وسلوال طالبان مړه شوي او اته تنه یې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال دوه تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون یوولس تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د بلخ سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پر رڼا کې بحل شي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د اساسي قانون له مخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی ګوښه او پر ځای بل والی مقرر کړي. په دې اړه تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې د بدلون لپاره له مقابلوري د تمکیږي چې د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او اماډي کومرستیال محمد هارون شخانسوري د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بلخ په اداره کې بدلون یو کوچنی اداري موضوع ده چې د اساسي قانون پورې نه کې به حل سي. هغه وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع د هلکیږي ستونزه نسته. هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه د اساسي قانون د تطبیق او د واک او بدلون د بنسټي کېدو لپاره دي، حکومت پرې کار کړی. پروسه تطبیقیږي هغه شان چې د افغانستان خلک یې غواړي او اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. لیبی میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله. محمد اشرف غنی د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والي ټاکلی چې تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. ښاغلي نور خپل استعفا منتفي او له جمعیت اسلامي ګوند سره په هوکړه مشروطه ګڼلې ده. ویلي دي چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د بلخ د والي په توګه په خپل ځای پاتې سي. بلخ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای د اساسي قانون له مخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی لري او پر ځای بل کس وټاکي. د دغه ټولنې مشر اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور یو مستفی والی دی او چارې باید نوی ټاکل سوي والی انجینر داود ته وسپاري.
د اساسي قانون د 13 مادې له مخې ټولو دولتي مقاماتو تعین او تقرر او د استعفا منل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې راځي. اوس جمهور رئیس د عطا محمد نور استعفا ومنله به صلاحیت و او جمهور رئیس انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه باندې تعین کړ دا صلاحیت دی. نو اساسي قانون د ده حکم له مخې نه عطا محمد نور یو مستعفي والي دی، هغه باید د ولایت چارې انجینر محمد داود ته وسپاري او دا حکم باید تعمیل سي، تطبیق سي.
ښاغلی هوټمن زیاتوي د اساسي قانون له مخې د افغانستان ټولې سیمه ایزې ادارې د مرکزي ادارې تابع دي او مکلفې دي چې د مرکزي ادارې امرونه او ومني. د نوموړي په خبره هر څوک چې په دې برخه کې موانع او خنډونه رامنځته کوي له اساسي قانون نه سرغړونه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي نور یا د جمعیت ګوند نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. د جمهوري ریاست له تازه څرګندونو وړاندې ښاغلي نور ټینګار کړی و چې د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی چې لمخې څوک د دې د لری کېدو صلاحیت نه لري.
تاسې زموږ حق له ازادي راډیو او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه د پاکستاني استخباراتو له لوري د ازادي راډیو د مشال د څانګې د دفتر تړل کېدل غندي. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له ازي اصلاح او باصلاحیته محکمې د حکم پرته هیڅ دولتي استخباراتي ارګان حق نه لري چې د با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی اسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما ریس زیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی اسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د غټو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بینالمللي ارزښت من نه دی او هغو ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کړي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلې ده. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورن کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای د بیان د ازادۍ د نړیوال اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم واجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزاد اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خبرونه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم
تروریزم یو نوې ډول بولی. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د خپل سیاسي اهداف لپاره دغه کار کړی.
د دې راډیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوې شکل ګڼي، دا یو تروریستي فعالیت بولی او د خپل سیاسي اهداف لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غلط.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاوي د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات له نږدې څاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. امریکایي چارواکي وایي د اروپایي متحدانو سره د ټیلرسن په لیدنو کې به د ایران په اړه خبرې اترې د اجنډا په سر کوي. اجمل ان پی رپورټ لري.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د پردې تر شا هم د اوس له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. دا تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې پرې نړیواله ټولنه بندیزونه لري کوي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران د څو نورو میاشتو لپاره د امریکا د بندیزونو لري کول تمدیدوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په دې تړون کې هغه څه چې نوموړي ورانوونکي نیمګړتیاوې وبللې په څو میاشتو کې سمې نه شي، نو د امریکا متحده ایالات به له دې تړون څخه وباسي. ټرمپ ویلي د امریکا له کانګرس او اروپایي متحدانو سره به د ایران سره په شوي تړون کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرطې خبرې کولې خبریالانو ته ویلي ایران به له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن د لیدنو کتنو په سر کې وي. نوموړي ویلي تاسو پوهیږئ چې موږ په هغه هڅو کې چې په دې تړون کې شته نیمګړتیاوې لرې کړو، په ځانګړې توګه برتانیا او فرانسې سره همغږۍ ته ارزښت ورکوو او همدارنګه غواړو چې له اروپایي متحدانو سره په دې اړه چې څنګه په سیمه کې د ایران د ناوړه نفوذ مخه ونیسو نږدې همکاري رامنځته کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي زیاته کړې ده چې د اروپایي متحدانو سره د ریکس ټیلرسن په لیدنو کې به دا مسلې د خبرو اترو په سر کې. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی که چیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره د اتومي تړون څخه ووځي نو دا تړون به له منځه ولاړ شي. لاوروف د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل که د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون څخه یو هیواد ووځي دا تړون نه عملي کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د دې سفر په ترڅ کې لندن، پاریس، وارسا او داوس ښارونو ته ورشي. امریکایي چارواکي وایي په وارسا کې به ټیلرسن په پولینډ کې د امریکایي سرتیرو په حضور خبرې وکړي. پولینډ کې وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه، د امریکا او ناټو د نورو متحدانو زرګونه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تیره اونۍ د متحده ایالاتو په میشیګن ایالت کې یو آسماني ډبره یا شهاب لګیدلې ده. د دې پیښې د جزئیاتو لپاره له عصمت سروان اورو.
د تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولوېده او ټکانې د دوه ریختر زلزلې په اندازه و. د سپیس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر یو متر او 2.8 سانتي متره و او پر مځکه د لګېدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 45,000 کیلومتره و. د دې ډبرې له رالوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او دغه راست د کاناډا د اونتاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه او منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم زمونږ خپرونې په مستقیم ډول واورئ.